السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسیګر درې بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اکتوبر شپږمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې یو سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه هم لرو د دې سره سره 219 پروګرامونه د مشال آنلاین او سازونه او زنجیرونه هم لرو اوریدل یې مې روي خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملي
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټکی په بلوچستان کې د واکمن ګوند اسمبلی غړو له اعلی وزیر نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وزیر اعظم عمران خان ویلي په پینډورا اسنادو کې د ذکر شو هغو پاکستانیانو خلاف په کاروایی نه کیږي که تورونه ورباندې ثابت نه شي او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي مشقونه پیل کړي دي په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان څخه د استعفا غوښتنه کړې د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته ویل چې له بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بے باوري څرګنده کړې ده
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر
موږ یو ځل بیا د صوبای د اعلی وزیر جام کمال خان څخه غوښتنه کوو چې حالات نور د خرابېدو څخه له مخه دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان عوامي پارټي غړي بیرته سره کښېني او یو نوی قائد ایوان به وټاکي
دوی وزیر اعلی جام کمال ته د نن مازیګر تر 15 پورې وخت ورکړی چې له خپلې چوکۍ لري شي غنی په اسمبلی کې بعد هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون په نورو لارو غور کوي د استعفا غوښتنې په غبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویلي چې که د بلوچستان عوامي ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د ده پر ضد ودرېږي نو هله به استعفا ورکړي وزیر اعظم عمران خان ویلي که په پنډورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپینو ختلنو پر ضد به کاروایی نه کیږي نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده عمران خان په عینحال کې ویل چې یوه پلټنیزه څانګه یې جوړه کړې او که څوک ګرم وګرځول شي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد د پنډورا پیپرس په نوم د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 سنو او پخوانیو مشرانو 350 سیاستوالو او ولسي استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي چې پکې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي په دغو شاوخوا 12 میلیون اسنادو کې د ذکر شوو کسانو لخوا د بهرنیو کمپنیانو درلودل له مالیې ځان ژغورنه او په ځینو مواردو کې د تورو پیسو سپینول په ډاګه شوي دي د پاکستان مشهور ټوکمار او د ټلویزیون او سټیج اداکار عمر شریف جنازه نن ماسپخین 3 بجې د کراچۍ په کلیفټن پارک کې ادا کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نوموړي به وروسته د عبدالله شاه غازی د مزار په احاطه کې خاورو ته سپارل کیږي عمر شریف د اکتوبر په 2مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته د 65 کالو په عمر کې وفات شو نوموړي د پاکستان د حکومت په مرسته د علاج لپاره په ایر امبولانس کې امریکا ته وړل کېدو خو په لاره کې د طبیعت خرابېدو له امله په جرمني کې ایسار شو هلته 3 ورځې د پاتې کېدو وروسته نوموړي د نیورم په یو هسپتال کې په حق ورسید د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو او انجونو سره د چلند په اړه بحث کړی د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون ویل چې د سایمن ګاز په مشرۍ پلاوی له دې جنګ ځپلي هیواده د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړ دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغني برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون له نورو طالب مشرانو سره هم ولیدل د بیان د مخه دوی د بشري بحران له افغانستان نه د ترهګرۍ د زیږنتون جوړېدو د مخنیوي په ارزښت او د هغو کسانو لپاره د یوې خوندي لارې په ضرورت چې له افغانستان نه وتل غواړي په لړ کې د برتانیې په ممکنه مرستې بحث وکړو او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي انکرې او باکو د ناګورنو کراباغ د لانجمنې سیمې په سر د آذربایجان او آرمینیا له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخي کړي دي ګډ پوځي مشکونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې به دوام ولري دا په داسې حال کې ده چې د ایران لخوا له آذربایجان سره په سرحدي سیمه کې تر پوځي مشکونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي د تهران لخوا د آرمینیا د ملاتړ په سر آذربایجان او ایران د ډېرې مودې راهیسې اختلافات لري د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې آرمینیا او ایران پولې ته نږدې د آذربایجان په نخجوان سیمه کې په دغو عملیاتو کې د دواړو هیوادونو کمانډو هوایي ځواک او بې پایلټ الوتکې برخه اخلي دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزادن اوریدو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د نن مازیګر تر 15 بجو پورې د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې یو خبري غونډې ته په وینا کې د ګوند ناراض غړو وویل چې که وزیر اعلی له خپلې څوکۍ لري نشي نو په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون پر نورو لارو هم غور کوي. بلخوا جام کمال ویلي چې هغه به د ګوند د ناراض غړو د خوشحالولو هڅه وکړي خو د یو شمېر تنو پر غوښتنه به استعفا ورنکړي. په دې اړه نور حال د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي جماعت بلوچستان اوم پارټي او اتحادي جماعتو غړو یو ځل بیا ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان څخه د ژوند هره طبقه خوشحاله نه ده، نو په کار دی چې نوموړی په څلورویشت ساعتو کې دننه د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. دوی دا خبره تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په تالار کې وایي وه خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي لس او د اتحادي جماعت بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې یو غړی اسد بلوچ موجود و. کانفرنس په خپله وینا کې د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وویل چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه هیڅوک خوشحاله نه دي. ډاکټران، استادان او زده کوونکي پریشانه او دا وخت هم پر سړکانو په احتجاج بوخت دي. دغه ډول د حکومت ملاتړي جماعتونه هم د وزیر اعلی څخه ناراضه دي. نو په داسې حالاتو کې پکار دی چې اعلی وزیر استعفا ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی ګیله وکړه چې جام کمال خان د حکومت په چلولو کې کله هم د دوی پر صلاح او مشوره کار نه دی کړی.
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں.
اور بلوچستان خزانے وزیر میر ظهور بلیدی وائی چمور جو زلبیا دو صوبے دا اعلی وزیر جام کمال خان سے خبرتا نہ کو چھ حالات نور دے خرابے دو سے خلم خدیا غ استعفا ورکڑی او رس با بلوچستان ہم پارٹی غڑی برت سرکشینی او یو نو قاعده ایوان با یعنی اعلی وزیر وٹا کی تغ ڈول با صبح کی روانہ او زیتے دوں کی سیاسی بے چینی ختم کړي. د دې پرسنې په جواب کې د بلوچستان اسمبلی ناراض غړو وویل ک اعلی وزیر جام کمال خان استعفا ورنکړه نو دوی به په بلوچستان اسمبلی کې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. د صوبې اعلی وزیر دوه ورځې وړاندې د ټولنیزې رسنۍ پر پاڼه یعنی ټویټر باندې په خپل پیغام کې ویلي وو چې د ناراض غړو سره چې کوم اختلاف دی هغه به ډېر ژر د خبرو د لارې هوار شي. نوموړي زیاته کړې وه چې ځینې ډلې په پارټۍ کې دننه اختلافاتو ته لمن وهي خو د ده په خبره چې دغه اختلافات به ډېر ژر د منسخه ختم سي ځکه چې بلوچستان عوامي پارټۍ یو جمهوري جماعت او په دې کې کله ناکله اختلافات راځي چې د یو بل د احترام سره بیا هواریږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په څوارلسمه نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی وو. د حزب اختلاف د شپاړس غړو په دستخطو باندې په دې طریقه د اعتماد کې غوښتنه شوې وه چې د بلوچستان اسمبلی غونډه دې راوبلل سي او د اعلی وزیر په ضد دې په دې طریقه د اعتماد باندې د دوی رایه واخیستل سي. خو درې ورځې وروسته د چیرمن سینټ صادق سنجرانی په مشرتابه کې په یوه غونډه کې د بلوچستان عوامي ګوند د ناراض غړو لخوا د صوبې والا وزیر جام کمال خان ته تر 15 ورځو پورې وخت ورکول شوی وو چې هغه به د ناراض غړو کوم خفګان دی هغه به لرې کوي او چې کومې غوښتنې دی هغه به اواروي. دغه وروسته د بلوچستان ګورنر د تخنیکي ستونزو له امله هغه تحریک عدم اعتماد بیرته و اسمبلی ته لېږدولی وو چې له امله به د ستمبر د میاشتې په یوویشتمه نیټه د اسمبلی امکاني غونډه کېدله خو بیا غونډه نه وسوه. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په هغه کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 33 غړو ملاتړ مهم دی، لاکن په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو شمېره یوازې 23 ده. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام 11، بلوچستان عوامي ګوند 10، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1 او یو آزاد غړی نواب اسلم ریسانی شامل دي. بل خوا ته د حکومت د ملاتړو غړو شمېره 24 ده. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24، پاکستان تحریک انصاف و عوامی نیشنل گوند 4، بلوچستان نیشنل گوند عوامی ډله 3، هزاره ډیموکراټیک پارټي 2، جمهوری وطن پارټي 1 او یو غړی نواب ثناء الله زیری شامل دي. څوک چې د مسلم لیگ نون پر ټیکټ باندې کامیاب شوی وو خو په دې وروستیو کې په پیپلز ګوند کې شامل شوی دی. د دې ناراضو غړو په وینا چې د دوی سره د بلوچستان عوامی پارټي 15 غړي ورسره دي، خو اعلی وزیر ویلي دي چې د ناراضو غړو شمېره یوازې علاج ده.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد چې د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 سنیو پخوانیو مشرانو 313 سیاستوالو ولسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي وو. په هغه کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي. د اسنادو له افشا کېدو سره په مختلفو هیوادونو کې سیاست تود شوی دی. په پاکستان کې هم وزیر اعظم عمران خان د یوې پلټنیزې څانګې اعلان کړی چې دا به معلوموي چې آیا په پینډورا اسنادو کې یادو شوو پاکستانیانو خو په غیر قانوني توګه پیسې نه دي پټې کړي. د پاکستان دوه خبریالانو عمر چیما او فخر دورانی د پاکستانیانو د مالیاتي اسنادو پلټنې کړې دي. د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه له عمر چیما سره ځانګړې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راپلم.
پہلا سوال میرا یہ ہے کہ
عمر چیما صاحب لومړی پوښتنه مدا ده چې تاسو چې تحقیقات کړی دي د دوه پاکستانیانو چې پکې سیاستوالان وزیران او پخوانی پوجان هم شامل دي د مالیاتي دستاویزونو تر افشا کېدو وروسته خو تاسو ته کومه دړکنه ده ترلاسه شوې؟
تر اوسه خو لا په آرام یم، خو د پاکستان د حالاتو د بدلېدو هیڅ پته نه لګیږي. البته تر اوسه پورې له کوم ستونزې سره مخامخ شوی نه یم.
یہ جو آپ لوگوں نے پینڈورا پیپرز
پر پینڈورا اسناد کی شاوخوا 2 ملین دستاویز نول پدی کی دا پاکستان حاغت سمری ول.
اچھا یہ مجھے ایگزیکٹ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا تو جواب
زبد دے جواب در نہ کرے سم چ دقیق ہو جمی سمرو. البتہ پر دی اساس اندازہ لگو چ پخوا دا پاکستانیان شمیر سمرو او اس سمر دی تے پخوانی یو ہغو زیات دی چ او سو جوڑی سی او پخوا دا شمیر 400
اس لحاظ سے تو زیادہ ہیں، تقریباً 700 کے قریب ہیں، پہلے کچھ 400 کے قریب تھے.
یہ تو بڑا عمر چیما سب تا دومری اسناد پلٹل خو گران کار دے نوتا سو ترکم کڑاو تیر سے بھی آست.
دیکھیں مشکلات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ 2 ماہ یا 4 ماہ
اسنون سے دادا چی کدا اسناد 2 یا 3 میاشت ورست ہم خبار سی وائی نو بیا با ہم مش پا پلٹنی بخت ہوئی مش چی تمر کسان مندلی دی نو پا اعتماد سر نسم ویلی چی لدی ورست ہیچ دا سی پاکستانی نست چی بہرانی کمپنی نہ لری کدا سی زائی پر زائی اس ہم کسان ہوئی زموږ پوره هڅه وی چې یو کس پاره څومره معلومات لرلای شو وای لرو. ضروری نه ده چې یو کس نوم پیدا کړي او هغه د یوازې یو کمپنی ولري، بلکې د هغه زیاتم کېدای شي. کله ناکله دا نظام ډیر پیچلی وي، خلکو یو خیریه اداره جوړ کړې وي او د هغه تر شا کېدای شي ځینې کمپنیان وي. دا ممکن ده ما چې 90% تحقیق کړی دی په هغه کې یو کمپنی وي، خو کله چې د پاتې 10% پلټنې کوم نو شای نور تفصیل مخ ته راسي چې له دې سره پلانکی او پلانکی کمپنی هم تړلې ده او د هغو په وسیله کاروبار کوي. کله چې دې پلټنې کوو نو معلومه سي چې د دې یو شریک هم سته چې دوی ورسره په پاناما کې کاروبار کوي، نو دا یو په بل پسې تړلی زنجیر دی.
لہذا یہ ایک بڑی اس کی نا جو ہے نا وہ لیئرز بہت ساری ہوتی ہے.
عمران خان کے حوالے سے
عمر چیما صاحب دا عمران خان پر لاہور کی دا پلرنی کور زمان پارک پہ حوالہ سر ہم خبری کیجیے چی بہرنی کمپنی یو پتہ دا عمران خان دا کور وا دا سے کسا دا.
اب ان کے کیس میں یہ تھا کہ جو دو ایک شخص تھا جس کا نام
دا فرید الدین خان پنم یو سڑائی دی دا کمپنی پاڑا خط و کتابت لدی سڑی سر کے دل خو پتہ دا عمران خان وا. د خبر اعلانو نړیوال اتحاد چې کل عمران خان ته سوالونه ورولېږل نو پکې یو دا هم و چې تاسو د کور پته استعمال سوي نو موږ ته ووایي چې دا کمپنیانې د چا دي. شک داو چې کېدای شي قانوني اجازه فرید الدین خان لري، خو شاته مالک بل څوک وي، ځکه په کمپنیانو کې مشران بل څوک وي خو شاته مالکان بل څوک وي. نو عمران خان ځواب ورکړ چې زمان پارک ته د داخلېدو 2 دروازې دي، نو د دل کور سره چې بل کور دی هغه ته زمان پارک 2 ویل کیږي، یو سندس او بل کینال روډو. پاسنادو کې د کینال سړک نوم لیکل شوی و. زموږ په ذهن کې بیا هم ابهام و. نو ما خپل له فرید الدین خان سره خبرې وکړې او مطمئن شوم. نو موږ پر دې له سره د بحث اراده نه و، خو زما په فکر دوی ډېر بیړه وکړه چې شایي دا فکر یې کاوه چې حسینه دا په رسوایی بدل شي، نو ښه دی چې موږ یې په خپل افشا کړو.
پھرتی دکھائی ان کا خیال تھا جی کہ یہ پتہ نہیں کوئی سکینڈل بن جائے گا اور ہم اس کو پہلے چلوا دیں.
700 لوگ ہیں کیا پینڈورا دستاویزوں کی چی دکمو کسانو نمونہ راغلی نو موږ تا وګنو چی هغه غیر قانونی کار کړی دی او کسنګ
دیکھیں یہ غیر قانونی کام نہیں ہے لیکن یہ یعنی کہ یہ قانونی
دا یو غیر قانونی کار نہ دی بلکہ دا سی قانونی کار دی چنوی فیصد غلط استعمال ہوئی شی استعمال دو ڈول دی یو دا چی کچوک پچلی وی ساتنو کی کمپنی جوڑول غواڑی نو جوڑول ہے سی او دیل اردو قوانین و ضوابط خلاص دویم استعمال هم مثبت دی خو متنازع دی او هغه دی لټکسونو ځان ساتل ځکه لټکس څخه د ځان بچ کولو لپاره شرکتونه کارول کیږي پر دې اخلاقي اعتراض دا دی چې لکه فرض کړه زه په پاکستان کې یم او د میاشت یو کرور روپۍ ګټم او خواهش مې دا وي چې ټکس ور نه کړم نو که هر څوک زما په شان سوچ وکړي نو ریاست په کنګال سي ځکه چې ریاست په ټکسونو چلیږي نو چې ریاست کمزوري سي نو هغه د خلکو د خیر شیګړي خیال نس ساتلای چې لکه بلې ګډوډي رامنځته شي
ریاست کمزور ہو جائے گی اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کا خیال نہیں رکھے گی تو اوور آل ادھر ایک کیاس کریٹ ہوگا
آخری سوال یہ عمر چیمہ صاحب عمران خان عمر چیمہ صاحب آخری پوچھتا کوم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پینڈورا اسناد کی تراغلو کسانو پاړه د پلټنیز کمیشن اعلان کړی نو ستا په خیال دا به څه نتیجه ورکړي
دیکھیں ایکسپیرینس سے تو امید
د مازی تجربه ته کو ګورو نو تمن لرو خو په محتاط توګه دا هله لرلای سو چې شاید دا ځل برعکس وسی لبه د مرغه په پاکستان کې ناورینونه په چانس بدلول کیږي یعنی د خپل مخالفینو د تنګول لپاره کله ناکله موږ دا هم وینو چې کله غټه مسله یا بحران رامنځته سي نو پر بیانیا د کنټرول ترلاسه کولو لپاره وای هو موږ دا غواړو او کمیشن جوړ کړي خو چې یو اونۍ تیر سي نو کیسه هیر سي نو خلک به پر یو او حکومت به پر بل لار روان سي
هفته گزرته بعد میں وہ چیزیں بھول جاتی ہیں لوگ کسی اور سائیڈ پر چل پڑتے ہیں اور گورنمنٹ بھی کسی اور سائیڈ پہ چل پڑتی ہے
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
دا مشال رادیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې پرخزو او ماشومانو د تشدد جنسي تیری او جبري مشکت مخنیوي لپاره یو حکومتي څانګه جوړ شوې چې اغیزمن کسان خپل شکایت پکې درجول شي دا څانګه به داسې حال کې جوړ شوې چې له راپورونو سره سم د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې شپږ فیصد ښځې د خپلو خاوندانو لخوا د تشدد ښکار کیږي دغه شره د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې 350 ده په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترکسیناو
د باجوړ پولیسو د خوا په دغه سیمه کې د زنانه او ماشومان لپاره اولنې او ځانګړې ډیسک جوړ شوې دغه ډیسک به د سیمه زنانه کول شي په دوی د کیدونکو کورنۍ تشدد جنسي تیری او د جبري مشقت ښکار کېدو په ضد ریپورتونه درج کړي د باجوړ د پولیسو د ترجمان سلیمان خان لخوا میډیا ته د اکتوبر په 4مه د جرشي او خبر تر مخه د پولیسو سنفي تحفظ یونټ په شپه او ورځ فعال وي او په دغه یونټ کې به تربیه شوی پولیس غړي ډیوټي کوي په قبایلي ضلعو کې تر دې وړاندې تیر کال د مئی په میاشت کې په پاراچینار کې همداسې ریپورټنګ سینټر یا مرکز جوړ شوی او دغه مرکز د پخواني فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو لټولو اولنی مرکز و د داسې ډیسکونو د جوړولو لپاره په کال 2014 کې په 21 اپریل پخواني وزیر اعلی پرویز خټک وینا کړې وه او هغه ویلي چې د صوبې په 1500 کې به دغه ډیسکونه جوړول شي خو هغه وخت فاټا ختمه نه وه نو په موجوده وخت کې د دغه تڼو شمیره د 1500 نه زیاته شوې د خیبر پختونخوا صوبې په تڼو کې له دې وړاندې د زنانو لخوا داسې مقدمې درج کېدې او ځینې مقدمې او یا شکایتونه رپورټ شوي هم خو په قبایلي ضلعو کې بیا داسې نه وه د باجوړ اوسېدونکي یو سماجي کارکوونکی او خبریال فضلرحمان وایي دوی تر دې وخته کومه داسې زنانه ونه لیده چې په تڼه کې د خپل ځان یا د خپل ماشوم د تشدد یا جبري مشقت په ضد رپورټ درج کړی وي فضلرحمان دغه رپورټنګ نه کېدو وجوهات هم سبل شان خای نو هغه بیا کوم قسم وجه کې دی شي
د زنانو باندې د تشدد پیښې وړاندې به ډېرې زیاتې وي بیا د وخت سره دا لږې کمې شوې خو بهرحال اوس هم شتون لري خو عام خلک دا نه ګڼي چې ګڼې دا زه د زنانه سره ظلم کوم زیاتې کوم هغه دا خپل حق ګڼي خپله کور والا باندې وهل ډبول په هغې باندې تشدد کول او زنانه هم دا ګڼي چې ګڼې دا زما د خاوند حق دی
پاکستان کې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پختونخوا صوبې آبادی 3.5 کروڑ نه زیاته ده او د قبایلي ضلعو آبادی د 500 لکو اوختي. د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک یا شماریات ادارې لخوا د دوی په ویبپاڼه لیکلی شوي د خیبر پختونخوا په دغه آبادۍ کې یو کم 50% زنانه او 50% نارینه دي. د فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو آبادۍ کې هم لیکلي دغلته هم د زنانو آبادی یو کم 50% ده. په خیبر پختونخوا کې د بلو وینز په نوم د نادولتي تنظیم صوبایي کوارډینیټر او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکی قمر نسیم مشاد ریډیو ته وایي د زنانو د رپورټینګ لپاره ځانګړی ډیسک او یا ځای جوړول ډیر ښه ګام دی، ځکه د دې سره به د زنانو او ماشومانو په ضد د تشدد مخنیوی وشي. قمر نسیم زیاته کړه د 2018 نه د نارینهو لپاره د ځانګړي ډیسک او یا رپورټینګ روم جوړولو خبرې روانې دي. وروستو ځینې ځایونو کې جوړ شوي هم دي خو پوره په پوره عملي شوي نه دي.
دا ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک سروے رپورٹ مطابق 53% خزے صرف دخپل خاوندانو نا پکور کے وحل خوری یا پغیبان تشدد کی گی، اور دیکھیے دا قرنی تشدد نور قسمونا لا شامل نہ دی نتاس اندازہ قبل شہ دا تشدد بسم رہائی بھی او دا سے چکم زمونگا نیولی مرج ڈسٹرکٹ دی پدے کے دا شرح دا حکومت دخپل رپورٹ مطابق 66% دا دا معشمان سر چکم وائلنسز کی گی دا وڑکوالی ودونو حوالے سرا نو دے حوالے سرم خیبر پختونخوا د نور صوبونا چکم دے نو آغا مخک دے
باجاور کلا هم په ټولو تانو کې یا بیا په پولیس لائنز خار کې نارینه پولیس غړي موجود وي او یو زنانه پولیس غړي هم پکې نشته دي. ماشاد رډیو کوشش وکړه چې د ضلع پولیس افسر باجاور سره رابطه وکړي خو هغه په دفتر کې موجود نه و. البته د پولیسو یو مشر چې ویلي غږی باید خپور نشي وی ویل موده وړاندې د باجاور لپاره 40 زنانو پولیسو د برتۍ کولو اشتهار دوی جاری کړی و. یوازې 2 زنانو پکې درخواستونه جمع کړي خو چې کوم مهال هغوی د پولیسو د برتۍ لپاره تحریري ټیسټ ورکړ دواړه په ټیسټ پاس کولو کې ناکامه شوي. د پولیسو دغه مشر زیاته کړه چې کله د دوی پولیس غړي په کورونو چاپی وهي له ځان سره د ښار هډ کوارټر هسپتال نه څوک زنانه خدمتګار یا کلاس 4 نوکر بوزي چې ګینې د کور دننه د پولیسو سره ورشي او په عملیاتو کې ورسره برخه واخلي. دا هم ویل چې ممکنه ده د زنانو د ډیسک لپاره له بهر کومه زنانه پولیس غړي باجوړ ته وغوښتل شي. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په کورمه کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت تباه شوي دي. په دغو کې یو د مظفرکوټ هسپتال دی چې په 2003 کال کې د فرقیزو شخړو پر وخت ړنګ شوی و. د یاد هسپتال په بیا جوړېدو کار شروع شوی خو دا هر څه ډیر په ورو روان دي. ځایي خلک د هسپتال ودانۍ زر جوړېدو غوښتنه کوي ځکه دوی وایي چې د علاج په لړ کې هیڅ بل سهولت نه لري. بلخوا چارواکي وایي پر هسپتال معیاري او شفاف کار روان کړي خو لږ وخت با اخلی. نور حال د تاریخ او رغزی په دې رپورت کې وګورئ.
د کور میزایو سیدون کې له حکومت غوښتنه کوي په مظفرکوټ کې د فرقای زنخاتو پر وخت تبا شوی پر ولسی روغتون د بیا جوړېدو کار زر ته زر سرته ورسوي چې د صحت په لړ کې ستونزې حل شي. د مخیزو نور رحمان د چرشنبې پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي د مظفرکوټ ولسی روغتون په 2008 کال کې تبا شوی چې یو کال وړاندې باندې حکومت کار شروع کړی خو داسې لګیږي چې مکمل کېدل به ډېر وخت واخلي. ولې چې د ودانۍ دیوالونه لا هم ندی خطلی
مخکې کور په شروع شو بیا ستیم بعد بیا لګ باندې شو ستیم کنه نه نه ورسته اوس بیا کور په شروع دی خو کور
د مظفرکوټ ولسی روغتون د 60 بسترو یو غټ هسپتال دی چې د مخیزو ټنګي مظفرکوټ ولې چینه منګکو بلیامینو او یو شمیر ورکوټو کلو وسیدونکو د علاج ستونزې د حل لپاره حکومت په 1903 کال کې جوړ کړي خو هغه په شخړو کې تړنګېدو پس لا هم نه دی فعال شوی. د پړاچم کنی محمد سلیم وای کله هم ماشومان او زنانه ناروغ شي نو لرې ځایونو ته بوزي ولې چې روغتون یې تر ړنګېدو پس د علاج لپاره بل داسې سهولت نشته.
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شي چې د خلکو ته کوم مشکلات دا سادې ته سي علیزایو ته سي اورې اورې هسپتالونو ته سي د غریب خلک ده چې د دېو د مشکلات ختم شي د هسپتال سره.
بلخوا د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت رحمان وای په 2019 کال کې 6.5 کروڑ روپۍ تر منظور دو پاس پر یاد روغتون د بیا جوړېدو کار هم د یو اس ایډ تر نگرانۍ لاندې روان دي او زیاتوي هغه یاد غیر سرکاري اداره معیاري او شفاف کار ترسره کول غواړي نو ضروري ده چې جوړېدل به لګ وخت اخلي. ډاکټر عنایت رحمان دا هم وایي کله چې پرختون کار مکمل شي نو درجه هم د لوړولو پلان لري ولې چې هغلته تنظیم شوی پخوانی سهولت د علاج په لړ کې د ځایي اوسیدونکو ضرورت نه پوره کوي
اغي کال لیډیز موږ آرمی سره میټینګ شوی ڈی سی سره میټینګ شوی خو چون کی اغي چی پټ کارم کوي نو کنسلټنٹ راځي او غي ګوري او بیا بیا غي پرو کوي بیا زی دی وجه نه کار سلو دی او چې دا کله جوړ شي نو دی کې بیا موږ د دې خپل ایسینلی ګوډ ټایپ ڈی په ٹائپ ڈی کې سلور واډی سلور سپیشلسٹ یولس پکې میډیکل افسرانی نو دا کم بنگش بیلډ چې کم دی دا به موږ سره کور شي
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډیسپنسیرانی او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیلډ ته جوړ کړي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو د خو سوداګر له طالبانو غوښتنه کوي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته د هوا لارې د زنغوزیو د صادرولو سانتیاوي ورته برابر کړل شي. دوی اندېښنه څرګندوي که د افغانستان زنغوزی ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې خرابې کی. د افغانستان په نهو ولایتونو کې زنغوزی کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوست کابل او بیا له هغې لارې نورې نړۍ ته صادرېږي. په دې اړه نور حال ته مشال ریډیو خبریال راکوي.
گروی د نورو کلونو په پارتلا د زنغوزیو حاصلات ډیر شوی او کیفیت یې هم ښه شوی. خو د نړیوالو هوایی پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزه یو سوداګر خالق داد مشال را لیتو ویل د زنغوزه یو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب ویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,000 کلداری وو. دا چې سخت کال به هر تلار نشته د یو من به یو لک کلدار ته راښکته شوې ده.
د زنغوزه په تیر کال کې 2,000,000 زراعتي پای کې مات یو یس خلک په ځنګل کې او خوستې دي په یو نیم لک په یو نیم لک په تو زراعت ځنګل او خوستې دي د مزدیرۍ د تکلیفینه یس دلته خرسي په یو لک د دغه د واجنه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سکهال د دوی سوداوي لسره په تاوان کړي.
نن سبا چې ډایرکټ وې یو لک ریپای مانو په یو لک نه پوسه ټول خلک تل ودلې دي کسی چې ورکوي سره نه نقصان نه دی یار پټینا نه خلصېږي. دا درې څلور ورځې دا ټول پنینه کې چې میشته دا ستونزه ده چې یار پټینا د افغانستان نه خلص شي او کدا غس په وایي وي کدا نروي خو چې خلص شي در میشته دا ستونزه حل شي چې دا رټي لګ جک شي فورین پر کړي د ډېرا.
بلوری تا طالب چارواکی وایی چه ده دوی مشرانو ده زنغوزه و ده صادرات موضوع ده چین سفارت ده کارکون کو پگرون ده یوش مر هیوادونو لاستازو سر شریکه کرده. خوست ولی محمد نبی عمری ول ده زنغوزه و پاله ده بحرانیانو او چینایانو سر علیکی نیول شویدی.
با ده ارتباط بندی ده خارجانو سر خصوصا ده چینایانو سر تماسون نیول شویدی. و هغه تجارت چې مکه کې دو راکړه ورته او خصوصا د جنوزه په برا کې اسلامي امارات آماده ده او تاسو باید دغه ته آمادګي وکړئ. تاسو خیال یم که هم د اسلامي امارات مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدل او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمر زیات کړه دوی خپل ټولې هڅې په کار اچولي خو کده اوس لپاره دې هڅو نتیجه ور نکړه زموږ سوداګر باید دې حالت زغم ولري. د افغانستان نه ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبیا او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزه یو لږ یا ډیر حاصلات کیږي. خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکی وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزه یو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د
خبرونه د هری چهارشنبه پورس په درینیمو او د هری جمعه پورس په دونیمو بجو ل مشال رادیو واو.
مشال رادیو د غوږی اوریدونکو د مازیګر درینیمو بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د مليحه میرزاده نور. په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بریدی پرون په کوټه کې وی خبري هوندې ته ویل چې له بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې. د استعفا غوښتنې په خبرګون کې وزیر اعلی ویلي چې که د بلوچستان عوامي ګوند اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د ده پر ضد وتریږي نو هله به استعفا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلی کپ پنڈورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپینو قتل نو پر ضد به کاروائی نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه غونډه ته په وینا کې کړي. عمران خان په عین حال کې ویل چې یو پلټنیزه څنګه جوړه کړي او کوڅو ګرمو ګرځول چې نو پر ضد به قانوني کاروائی کیږي. د پاکستان مشهور ټوکمار او د ټلویزیون او سټیج اداکار عمر شریف جنازه نن ماسپښین 3 بجې د کراچۍ په ټلیفون پارک کې ادا شوه. عمر شریف د اکتوبر په 2 تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ شپېتو کالو په عمر کې وفات شو. د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه بحث کړی. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون وویل چې د سایمن ګاس په مشرۍ پلاوی له دې جنګ ځپلي هیواد د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړو. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي مشقونه پیل کړي. انکرې او باکو د ناګورنو کاراباخ د لانجمنې سیمې په سر د آذربایجان او ارمینیا له جګړې وروسته په دې اړیکې پراخې کړي. ګډ پوځي مشقونه پرون پیل شو او د اکتوبر تر 8 به دوام وکړي. اوریدونکو اوس هم راځو د مشال لډیو 19 پروګرام د مشال آنلاین ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په افغانستان کې خبرلانو او رسنیو ته په مخ کې په پرتو خندونو غږیږو. دا بو ګورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو ازادي تر کومه حد ترول شبي او آیا د راتلونکي لپاره صحیح لښته او کنه. زه بشیر ګواخم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم.
افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دو رستو د ولسمشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبري الوای چې افغان طالبانو پر
د 2023 کال د اگست 15 نیټه هغه ورځ چې وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې په خپل لاس کې واخیست، په دغه ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ابو زوبۍ ته وتلی و. په دې توګه د افغانستان واکمني یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولویده. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال یې پر انټرنیټ او رسنیو بندیز لګولی و. خو کله چې په 2001 کال کې د امریکې په لاس حکومت چپه شو او دوی وسلوال جنگ شروع کړ، نو رسنیو ته یې ډیر اهمیت ورکړ. دوی رسنیو سره ویډیوګانې او غږیز مواد شریکول او تصویرونه یې ورته لیږل. اوس چې دوی کابل ته ورغلي نو د رسنیو په اهمیت لا نور ډیر خبر دي. په لومړي سر کې کار دا وکړ چې د بیان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس یا غونډه یې راوبلله. مجاهد ډیر کلونه له رسنیو سره یوازې د غږ په شریکولو خبرې کولې او دا لومړی ځل و چې خلکو یې مخ وکوت.
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، که څه هم مجاهد په دې خبری غونډه کې خبریالانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو لږ وروسته پر خبریالانو سختی ډیره شوه. هغه عکس اخیستونکي او خبریالان ووهل شول چې په کابل کې مظاهرو ته پوښښ ورکوه.
ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او په تکراری خپرونو یې ډیره تکیه پیل کړه. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل، د خپرونو چارې سنبال کړي او خزینه خبرلانې یې په کور کښېنولې. ځینو خو یې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او د خپل کار په بندېدو یې خفګان او غصه وښوده. په دوی کې شبنم دوران هم وه.
کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړ شم، همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما ته اجازه رانه کړه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دې باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی. نو دلته ستر ګواښونه دي زموږ پر وړاندې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
او د مشال آنلاین د دې خبرونې کوربه بشیر ګواکی دریاله بکو چې نن پکې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او خبرلانو ته کوم خنډونه په مخ کې دي. د اګست له 15 مخ کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب او جمهوری حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزادې وې. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خپرونو خپرونې درلودې. دوی په جار پر حکومت تنقید کولی شو. دغه مهال په زرګونو خبرلان په کار بوختو. خو د طالبانو پر اتک سره د خبرلانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلست د رپورټ تر مخه 1000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړې چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کوه. د دې رپورټ تر مخه دا هم سخته شوله چې خبرلان په حکومت نیوکې وکړي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د اګست په میاشت کې په یوه خبري غونډه کې کوښښ وکړ چې خبرلان قانع کړي چې ژوند او کار ته یې خطر نشته.
زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسېږي، خپلواکې واوسېږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي. او البته افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصولو خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات په افغانستان کې کېدل دا به طبیعي خبره چې رسنۍ زموږ سره نه ومني سوي کې. بناً د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول آزادي رسنۍ لري، اول سي آزاد راپورونه ورکړي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي، آزاد خبرونه وکړي.
د طالبانو په استازیتوب د ذبیح الله مجاهد دی خبرو افغان خبرلان نه دی ډډه کړي، او دا ځکه چې د هغه تر خبرو څو ورځې وروسته هم د اطلاعاتي روز او ورځپاڼې دوه خبرلان لومړی د طالبانو لخوا بوتلل شو او بیا سخت ووهل شول. پر دوی تور پورو شو چې د ښځو هغې مظاهرې ته یې پوښښ ورکړی چې له طالبانو یې د کېدو اجازه نه واخیستې. خو دوی او د رسنیو د دفاع لپاره کارکوونکو دا تور بی بنیاده بلله دی، او طالبانی د رسنیو په خاموشه کولو تورن کړی دی. دغه وهلو ټکولو ته په کتو په سلګونو خبرلان له افغانستانه وتلي او په غربي هیوادونو کې پناه اخیستي. هغوی چې پاتې دي له ورپېښو ګواښونو شکایت لري. همدغسې یو خبریال انیس الرحمن هم دی. نوموړي مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالي کول د خپل ژوند سره لوبې کول دي.
دوی په لیکو کې یا دوی چې کوم ځای په ځای طالبان ولاړ دي په کابل کې، یا دوی چې کوم د امنیه قومندانان دي په مختلفو ولسوالیو کې یا په مختلفو ځایونو کې، نو په د میډیا سره ډیر فرانکلی نه دي، د میډیا سره ډیره ملګرتیا نه لري. د میډیا چې ځان ورته خبریال معرفي کوي نو یو حساسیت در سره وخی. زه دغه سیمې نوم نه اخلم ځکه چې زه نه غواړم چې هغه مشخص شي. نو زه لاړم، نو ما ورته وویل چې زه غواړم اجازت مې ترې اخیسته، وویلم چې د دې ځای یو څه عکسونه اخلم، ویډیو کوم. نو ځان مې ورته که څه هم معرفي کړو، نو ما ته وویل تاسو نه د تاسو نه غټ جاسوسان نور نشته دی او د حالات تاسو خراب کړی دي. نقطه شته چې زه خفم شوم. ما وته مې ویل چې مولوی صاحب تاسو چې هر څه وایئ زه هماغه نشروم. مخکې چې تاسو ویلي دي موږ هماغه نشر کړي دي. ته نن ما سره د خپل د زړه خبرې وکړه، ته نن ما سره د هماغه د خپل د امارت اسلامي خبرې وکړه، زه به همدغه چې دی نشر کړم. خو موږ سره ډېر بد وضعیت وشو په هغه ځای کې چې بیا ډزې هم شوې، موږ سره کاډونه هم وو او په ملا باندې چې دی ما یو گزار هم وخوړ د طالبانو. نو کار ډېر سخت شوی دی، انتهایي کار سخت شوی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
بالکل اوریدونکو، تاسو لم بشیر ګواک سره له مشال رادیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. دا او زموږ نورو خبرونو ته په مشال ریډیو ډاٹ کام، د مشال په وړیا موبایل ایپ، د مشال ریډیو له انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک هم لاسرسي پیدا کولای شئ. تاسو دغلته سر ورخکاره کړئ، خو همهاله به موږ په مشال آنلاین خبرونه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو خراب حالت په اړه بحث دوام ورکړو. اوریدونکو، کله چې طالبان د اګست په نیمه کې کابل ته ننوتل، نو په سلګونو خبریالان له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د سرپناه لپاره لاړل. په دوی کې د کابل پریس په نامه د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې مشر عزیز تسل هم دی. نوموړی وایي د افغان رسنیو لپاره یې هیڅ هیله نه ده پاتې، ځکه چې په وینا یې نه خبریالان د خپلې خوښې رپورټونه جوړولی شي او نه هم د خپلو حقونو لپاره مظاهره کولی شي.
زما لپاره د افغانستان رسنۍ نور په هیڅ په نشت حساب دي. مطلب د مرغه په نږدې راتلونکي به رسنۍ هغه رسنۍ چې هغه آزاد فعالیت کوي هغه به ډېرې بند شي. یو شمېر به د اقتصادي ضربې له کبله وتړل شي، یو شمېر چې هغه خپل ځان نشي سانسورولی دې له کبله به وتړل شي. دې ډول خو حکومت نه کېږي. که ته زما د بیان د ازادۍ حق اخلي، دا شلو کلونو کې چې موږ څومره واده وکړله، څومره د رسنیو کیفیت او کمیت کې بدلون راغی، د دغو هر څه ورانول یا هر څه درول دا نه جبرانېدونکې خبره ده. نو هیله به دایي چې طالبان د رسنیو پر وړاندې د خپلې پالیسیو تغییر وکړي او یا سره ورباندې غور وکړي.
اوریدونکو، له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ختمه شو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، اوس هم رازو 19 پروگرام سازونه زنجیرونه تا. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه شاهین بنیره یم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو یو شمېر کورنۍ یو ځل بیا پېښور ته په کډه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګه وایي که تماس ورسره ونیول شي نو مرستې به ورسره وکړي. د نن په خپرونه کې په دغه موضوع خبرې کوو. په پېښور کې هنري او ادبي ټولنې وایي چې دغلته له افغانستانه بې کوره شوي هنرمندان او سندرغاړي د ډېرو ستونزو سره مخ دي او د رسمي اسنادو د نشتوالي له کبله ورسره د سرکاري ادارو لخوا مرستې هم نه کېږي. دا سندرغاړي یو ځل د 1980 په لسیزه کې پېښور ته راغلي وو خو بیا ستانه شو او اوس چې بیا د بندیزونو سره مخ دي نو د نړۍ د نورو ښارونو په رنګ یې د کوټې او پېښور مخه نیولې ده. په دغه اړه په پېښور کې لیکوال فطرت یوسفزی وایي.
دلته پښتونخوا کې اوس دا صورتحال دی چې څونه د آرټستانو یا د هنرمندانو طبقې دلته راغلي دي، هغوی په داسې حالتونو کې راغلي دي چې هلته ډک دالانونه، ډک کورونه او خپل مال اسباب هر څه یې پرېښي دي، په دوو دوو جوړو کپڑو کې او په یو یو جوړه پیزارونو کې راغلي دي، او په لاس کې هېڅ څیز نشته. اوس نو دلته ورته د ژوند په حواله ورته ډېرې ستونزې دي، نه ورسره مطلب د روټۍ پیسې شته، نه ورسره د اوسېدو لپاره داسې څه وسیلې شته چې هغوی ته خپل ضرورتونه پوره کړي. دلته کې هېڅ چا سره پېژندګلوي وي، نو هغوی سره اوس اوسي او په یو ډېر محتاط طریقه باندې دلته ژوند تېروي او د ډېر سختو سره مخ دي. د حکومتي چارواکو لخوا فلحال د دې لپاره داسې خاص پروګرام نشته، او په ذاتي توګه باندې مطلب ځینې تنظیمونو چې کوم د هنرمندانو تنظیم دی یا دلته کې کوم سوشل سماجي تنظیمونه دي، نو هغوی ورسره په خپل یو ذاتي پی آر باندې مطلب مرستې کړي دي او سهولتونه او ترتیبونه یې ورته برابر کړي دي. خو د حکومت یا د پاکستاني سرکار لخوا دې سره داسې خاص امدادونه نه دي شوي په دې حواله باندې.
لیکوال او د کلتوري چارو په شیرالم شینواری وایي چې په تاریخي توګه د پېښور او کابل هنرمندانو تل یو بلا زده کړې کړې دي، او کله چې د 1970 په لسیزه کې پېښور ته افغان سندرغاړي او هنرمندان راغلل نو ادبي او کلتوري هلې ځلې ډېرې شوې، او په پېښور ښار کې د موسیقي د زده کړو مرکزونه پرانستل شو. نوموړی وایي هغه وخت ورسره حکومت مرسته کړې وه، نو باید اوس هم لپامه ونه غورځوي ځکه چې ژبه، هنر او ادب د ټولو شریک دی.
د روس د جنگ دوران کې چې کوم مهاجرین پښتانه پېښور ته راغلي یا نور قوم شته قبایلي علاقو ته راغلي، نو دوی ځان سره خپل رنګ د پښتنو کلچر هم راوړی، صرف دا نو چې هغوی سانګانې راوړلې وې، دیدینې راوړو، بلکې خپل وجود سره د مینې ټول رنګونه چې په هغې کې موسیقي مو او موسیقي آلات مو د هغې خوند او رنګ او موزان له دا یې هم راوړی وو. په دې کې چې کوم پښتانه فنکارانو لکه شولي او کمرګل او داسې نور بلادر فنکاران دا پېښور ته راغلي وو، او دوی په پېښور کې مشت شوي وو، او دوی خپل د فن سکولونه هم کولو کړي وو. لکه دا به ووایم چې په پېښور کې صدر کې، تاکال کې، بورډ بازار کې، د پېښور په نورو ځایونو کې، خاص کر د ډبګرۍ بازار کې، بیا هغه پښتانه اوسېدل چې چا به زده کړه کوله، د نوي فنکاران به چې واټستان به وغې زموږ د پېښور د فنکارانو نه تقریبا یو پوره نسل چې کوم دی زده کړه کړې ده. دا خبره هم شوې وه چې ټلویزیون باندې او په ریډیو باندې دې فنکارانو ته، دې آرټسټانو ته یو پوره موقع ورکړل شوی وه چې خپل فن مظاهره وکړي.
په کوټه کې سړنکار ډاکټر لیاقت تابان بیا وایي چې د افغانستان موسیقي ډېره غنی ده، او وخت په وخت د کابل واکمنانو ډاډګیر نه کړی ده. نوموړي جاتوي کې چې د افغانستان او پېښور او کوټه د هنرمندانو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي او دوی ته له یو بل د زده کړو موقع برابرې شي، نو د سیمې موسیقي او ادب نور پرمختګ هم کولی شي. ډاکټر لیاقت تابان په افغانستان کې د جدید موسیقي مزل ته صدا سي ګوري.
په افغانستان کې د جدید موسیقي یا چې موږ ته د کلاسیکي موسیقي کم بنیاد چې دی یا بنسټ چې کم دی، د نواب شیر علی خان په دوره کې په کال 1868 کې چې دی د محمد زوی د کورنۍ بادشاه وو، د ده په وخت کې کښېښول شو. د هند څخه، د لوی هند څخه لوی موسیقاران، هنرمندان او سازینه راوغوښتلو، او لومړی وارې د افغانستان چې کوم ارګ دی، بادشاه چې کوم محل دی، هلته یې واړولو. دوی بیا یې د کوچی خرابات په نامه د دوی دپاره یو ځانګړې محله جوړه کړه چې اوس هم وجود لري. نو دا هغه بنیاد دی چې د دا ځای څخه د پښتو موسیقۍ، د افغاني موسیقۍ بنسټ ایښول کیږي. د دې څخه چې بیا کومه دوره راغلې ده، په هغه کې موسیقي ډېره وده کړې ده، خصوصا د خان امان الله خان دوره. د خپل هم چولو بیخی د موسیقي شوقینو، د ده بابا او دا په دوره کې، امیر حبیب الله خان، امیر عبدالرحمن خان په دوره کې موسیقي ډېره وده وکړه. د بعد د ظاهر شاه په دوره کې چولو د موسیقي چې کوم دغه اسکولونه ولو هغه پرانیستل شول، او د داود خان په دوره کې چې دی بیا په هر مکتب کې چې دی موسیقي د یو مضمون په توګه شامل شوله.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د هنرمندانو د مرستې او ډاډګرنې لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د صوبې د کلتور د څانګې مشر اجمل خان وایي دوی ته لا د بېکوره شو هنرمندانو پوره شمېره نه ده معلومه. نوموړی زیاتوي کچرې دا هنرمندان ورسره رابطه ونیسي نو ارومرو به ورسره مرسته کوي. نوموړی نور وایي
خبر شو دی تاسو مشکلات یا دی تاسو عذر یې نو ان شاء الله مو ته حل کړو. تاسو خو ډیر افغانستان هو تاسو ګوره نغمه او تاسو نورې وی نورې وی لکه بلا شي راغلی دی هغه دی باندې خو پر پارمس پر ټي وی کې مو ته دی موږ ټي وی ته موږ لګلی ډیفرنت زون ته موږ لګلی دی خو چې موږ سره څوک راوته او ان شاء الله نو موږ مو ته سره پلیټ فارم جوړو ان شاء الله دی دا شان نو پرې زمونږ دفتر هم ډایریکټ اپ کلچر دی په اړه اني ټایم نمبر هم یې په نمبر کې کانټاکټ کولی شي کوم ته اوسه پورلا دا چې کانټاکټ کوم سمو سره نه ساتي دی اوسه پور.
اوریدونکو دا واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو. تر هغه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکه د الله پامان.
کانی پسکر تند فرانوری خوشحال